دا مشال رادیو د پېښور کې د سهار لس بجې سوي دي. نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2022 کال د نومبر 9 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې تاسو سره کلی کوم. په دې خبرونه کې په کینیا کې د پاکستانی خبريال ارشد شریف د وژنې پلټنو، په پاکستان کې د لادرکه کسانو د خپلوانو احتجاج، او په خیبر پښتونخوا کې د امن پر غوښتنو سربېره د روانې خبرونې په دویمه نیمایي کې اونیس پروګرام سروي اورېدل مه هېروئ. خو تر اوسه وړاندې د دې مهال خبرونه ته ورسئ. لمړی د مهم خبرونو سرچکی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي چې خبریال ارشد شریف په کینیا کې په هدفي برید کې وژل شوی دی. د بلوچستان د لادرکه کسان د کورنیو غړو ادعا کړې چې په هغه صوبه کې د پوځي عملیات پر مهال میرمنې او ماشومان نیول شوي دي، او پرون میلیونونو امریکایانو د کانګرس د غړو د انتخاب لپاره خپلې رایې وکارولې. او اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي چې خبریال ارشد شریف په کینیا کې په هدفي برید کې وژل شوی دی. رانا ثناءالله پرون په اسلام آباد کې بې خبري غونډه ته وویل چې کینیا ته د پاکستان د حکومت لخوا لیږل شوې ډله له پلټنو وروسته راستنه شوې او نوموړي ته معلومات ورکړي دي. هغه زیاتوي چې په دې اړه ځینې شیان لا هم نور پلټنو ته اړتیا لري، خو د نوموړي په وینا لومړي شواهد دا په ډاګه کوي چې ارشد شریف په تیروتنې سره نه دی وژل شوی. ارشد شریف مرحوم وژل شوی دی. دا یو هدفي وژنه وه. د کینیا پولیس چې د شناخت د تیروتنې کوم دریځ خپل کړی و، هغه دریځ نه ثابتېږي. د کینیا پولیس ویل چې ارشد شریف په پلازمینه نیروبی کې د اکتوبر پر 23 تر هغه وروسته د پولیسو په ډزو ووژل سو چې د هغه ډرایور پر امنیتي پوسته موټر ونه دراوه. د پولیس په وینا دوی په سیمه کې د غلا د یوې پیښې په تړاو د مشکوک غلو پلټون ول چې ارشد شریف د شناخت د تیروتنې له وجې ورڅخه ووژل سو. وروسته اکتوبر پر 23 رانا ثناءالله د پلټون وفاقي ادارې او استخباراتي ادارو درې کسیزه ډله جوړ کړه او د ارشد شریف د وژنې د پلټون لپاره کینیا ته ولېږل. د بلوچستان د لادرکه کسانو د کورنیو غړو او مدني فعالانو ادعا کړې چې په هغه صوبه کې د پوځي عملیات پر مهال میرمنې او ماشومان نیول شوي دي. دوی پرون د کراچي پریس کلب مخې ته د مظاهرې پر مهال د بلوچستانو د لادرکه کولو د مخنیوي غوښتنه هم وکړه. پر دې مهال د بلوچ یک جهدي کمیټې غړي سیمی دین بلوچ وویل چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې د بلوچستان په بولان کې پوځي عملیات روان دي چې یولس ښځې او 9 ماشومان هم پکې نیول شوي دي. هغې زیاته کړې چې په پوځي عملیاتو کې بېګناه خلک وژل شوي چې جسدونه یې د کوټې بولان روغتون ته وړل شوي دي. په کراچی کې د لادرکه بلوچستان د کورنۍ غړو د احتجاجي مظاهره په داسې حال کې کړې چې له تېرو څو ورځو راهیسې پر ټولنیزو رسنیو داسې خبرې روانې دي چې په بولان کې په پوځي عملیاتو کې یو شمېر ښځې او ماشومان هم نیول شوي دي. خو د بلوچستان د کورنیو چارو سلاحکار میرزیا لنګو پرون په کوټه کې د یوې خبري غونډې پر مهال دا تورونه رد کړل او ویې ویل چې نه پخوا میرمن نیول شوي او نه هم اوس نیول شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې پولیسو د قتل په قضیه کې له بولانه ځینې تورن کسان نیولي دي. پرون میلیونونو امریکایانو د کانګرس د غړو د انتخاب لپاره خپلې رایې وکارولې. د نومبر پر 3 په منځمهاله انتخاباتو کې د امریکا د اساسو جرګې پر ټولو 415 چوکیو او د سېنات په سلو کې پر 15 چوکیو د اساسو د انتخاب ورځ وه. د انتخاباتو نتیجې د ډیموکرات ګوند ولسمشر جو بایدن د ولسمشري په پاتې دوه کلونو کې د هغه د حکومت د تګلارو په ټاکلو کې مهم رول لوبوي. اوسمهال د ولسمشر بایدن واکمن ډیموکرات ګوند د ریپبلیکن ګوند په مقابل کې په اساسو جرګه کې 15 چوکۍ زیات لري او په سېنات کې دواړه یو شان چوکۍ لري. تر منځمهاله انتخابات وړاندې سروې ښولې و چې شای ریپبلیکن ګوند په اساسو جرګه او په ممکنه توګه په سېنات کې اکثریت ترلاسه کړي. که چیرې د انتخاباتو دغه ډول نتیجې مخې ته راسي، نو د ولسمشر بایدن لپاره به ډېره ګرانه سي چې هغه به په اسانه خپلې پالیسیانې عملي کړي او بیلونه یا قوانین به له کانګرس څخه تصویب کړي. او په پای کې د لوب خبر. د کرکټ د شلوریز نړیوال کپ لومړی نیمه پای لوبه یا سیمی فاینل نن د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ کیږي. د استرالیا په سیدنی ښار کې دونکو د لوبه د پیښور پر وخت غرمه یو بجه پیلېږي. دویمه نیمه پای لوبه بیا سبا د هند او انګلستان ترمنځ د استرالیا په ایډلیډ ښار کې کیږي چې هغه به هم د پیښور پر وخت غرمه یو بجه پیلېږي. د کرکټ شلوریز نړیوال جام سیالي د اکتوبر پر 14 په استرالیا کې پیل شوی او پای لوبه به د نومبر پر 13 په میلبرن ښار کې د پیښور پر وخت غرمه یو بجه کیږي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه. خبرونه خبرونه مو لمشال رادیو څخه واوریدل. زموږ شغل لمشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ځانګړي اپلیکیشن اوریدلای شئ. دا اپ تاسو له اپل ستور یا ګوګل پلی ستور څخه خپل موبایل ټلیفون ته په وړیا ډول ډاونلوډولای شئ. د اپ نوم ځدا لیکو ام ای اس ایچ ای ال ار ای ډی ای او. اوس راځو راپورون ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې واوریدل، د پاکستان د کورنیو چارو وزیر پرون په اسلام آباد کې وی خبري غونډه ته ویلي چې خبریال ارشد شریف په کینیا کې په یو هدفي برید کې وژل شوی دی. نوموړي زیاته کړې چې کینیا ته د پاکستان د حکومت لخوا لېږل شوې ډله له پلټنو وروسته راستنه شوې او نوموړي ته معلومات ورکړي دي. په دې اړه مو څو شېبې وړاندې په اسلام آباد کې له خپل همکار طاهر خان څخه د دې خبري غونډې په اړه تازه حال پوښتلی. نوموړي په ځواب کې وایي
د رانا ثنا الله د پاکستان د داخله وزیر دا خبر اوکړه چې کم وړاندې رپورټونه وو د کینیا لخوا ویل شي وو چې ارشد شریف پاکستانی صحافي د یو غلط شناخت په بنیاد باندې وجري شوی دی، لیکن رانا ثنا الله دغه نظر او موقف مسترد کړ او هغه دا وی چې تر دې وخت کم معلومات دوی ترلاسه کړي دي هغه داسې ښایي چې ارشد شریف چې دی د هدفي لکه یو بریز دغې په نتیجه کې دی وجل شوی دی. او رانا ثنا الله دا خبره وروسته دغې کوله چې پاکستان د ارشد شریف چې دی د اکتوبر په 23مه په کینیا کې وجل شوی وو د دغه قتل د تحقیقاتو لپاره یو کمیټي لیږلې وه او هغه کمیټي اوس واپس پاکستان ته راغلې ده. او رانا ثنا الله وی چې دغه کمیټې غړو دته معلومات ورکړي دي. نو دا خبره کوله. دویم دته وی چې نور هم تحقیقات بکیږي او دا غیر رسته به نور هم شیان هغه به واضح شي سپینوي به وشي، لیکن دوی تر اوسه پورې څومره معلومات راغلي دي نو تاسو ښکاري چې د کینیا د پولیس هغه موقف ټیک نه ښکاري. دا خبره مو کړه چې پولیس ته دا معلومات وو چې ارشد شریف په دې موټر کې ناست او په کم طرف ته ناست، په کم سیټ باندې ناست دی. نو ځکه چې او بدام وي چې په دغه موټر کې چې په کوم موټر باندې کینیا پولیس ډزې کړې وي او ارشد شریف کې وجل شي وو، نو چې کوم بل کس ناست وو هغه تم دا معلومات وو چې لک سات روسته سکی دن کی دی، لکه دا رد هغه الفاظ دي. نو بهرحال اوس هغه چې وړاندې یو موقف وو چې دی هدف ګرځېدلې دي، نو حکومت هم د رانا ثنا الله بیان ته وګورو نو دیم دا نظر دا خبر مني. دویم صرف مختصر دا یم چې د امریکا نه او د لندن نه دوه پاکستانی جرنالستان هغوی ورغلي دي کینیا ته او د هغې رپورټونه هم دلته پاکستاني رسنیو هم نشر کړه. هغې دا خبره کوي چې د کینیا پولیس دوی ته دوی سره تعاون نه کوي دغه کیس په رپورټینګ چې کوم دي خبرونه لالته ورغلي دي. او بل دی دا هم چېرته کوم پاکستانیان دي په کینیا کې جون کوي هغوی سره هم د جرنالستانو رابطې کړي دي او هغوی هم د یری نه سوایل نه غواړي.
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپگو
زموږه غل مشال رادیو سخاوري. اوس زو خیبر پښتونخوا ته. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د عوامي نشتل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک پر صوبایي حکومت د وفاقي حکومت پر ضد د پاکستان تحریک انصاف د لانګ مارچ لپاره د سرکاري وسایلو کارولو تورونه پوری کړي او په دغه لړ کې یو لیکل شوی قرارداد هم د صوبایي اسمبلی سیکریټریټ ته استولې دي. د مشال رادیو خبریال غلام غوس پرون له سردار حسین بابک سره په دې اړه مرکه کړې او په لومړي سر کې ورڅخه پوښتلی چې د خپلې دې ادعا لپاره څه ثبوت لري. نوموړي په ځواب کې وایي
د عدالت نه پرویز هټک اعلان وکړي چې وزیر اعلی به د هغې جانې مثال د جلوس قیادت کوي او پلان کې ایم این اے یا سینیټر به د هغه ځای نه کوي. دا خو ظاهره خبره ده په لسو کالو کې چې د صوبی حکومت دی د صوبی د حق دپاره دی چې جلسه نه ده کړې، دوی په اسمبلی کې خبره نه ده کړې، د دوی څلور کالو حکومت غږ نه ده کړی. دا خو د ذاتي اقتدار دپاره او بیا ظاهره خبره ده دا د آئین خلاف ورزي ده. دا ما چې د گورنر د وزیر اعلی د ایم این اے د سینیټرز د صوبایي وزیرانو د صوبایي اسمبلی د ممبرانو ذکر کړی دی کې خو هله پوچتېږي د آئین د لاندې چې غوی با مثال داسې قسم لا چې اولس ته تاوان رسی ملک ته تاوان رسی د دین په پرهیز کوي. دوی خو بغاوت کړی دی. موږ په ډاګه وینو چې صوبایي حکومت د پی ٹی آئی بیا چې کوم لیډرشپ ته غي کولاو بغاوت کړی دی
چې کوم د پی ٹی آئی مشران دی لکه اسد قیصر نو هغه دا خبره کړې وه چې د زمونږ لانګ مارچ کوم دی نو دا به پوره من وي خو وفاقي حکومت د دوی مخه نیسي نو د هغې په وجه باندې دا مسلې جوړېږي نو په دې باندې ستاسو څه نظر دی
ګوره د تحریک انصاف چې کوم لانګ مارچ دی عمران خان دا خو مشتعل دی دا خو خونی دی تاسو ګورئ چې دا ولنه راځي نه چې کله اعلان کړی دی نه کله یو ورځ دی کله بل ورځ خی کله بل ورځ خی او پاغي کې مونږ ګورو چې سوره مشتعل تقریرونه کیږي بیا مونږ د پښتونخوا په حواله باندې چې په اسمبلی کې کوم تحریک التوا جمع کوو بیا کوم مونږ قرارداد جمع کوو زمونږ مدها دا ده چې د شپې لس شل کسان راوځي دي روډونو ته لکه دو مسله جتو په شانته ګاډي بندوي او اولړ بازی کوي او وزیرانو ممبرانو وزیرالہ گورنر سینیٹران د قومی اسمبلی ممبران په سوشل میډیا باندې کلاو لګیا دی اولس ته د اشتعال تلقین کوي ټوپکې بر نیسلې دي ظاهره خبره ده دا د آئین خلاف ورزی ده یعنی دا پښتونخوا کې د لارې څوک نیسي پښتونخوا کې پردی حکومت ده
پی ٹی آئی چې کوم لانګ مارچ دی د دې په حواله باندې چې تاسو کوم قرارداد په اسمبلی سیکرټریټ کې جمع کړی نو په دې کې تاسو بنیادی څه غوښتنه کړې ده
اوس د عمران خان د ذاتی اقتدار دپاره که دی دا سرکاري وسایل استعمالوي ټوله مشینرۍ استعمالوي تاسو د اسلام آباد کې پی هاوس ته وګورئ دی پی قبضه کړې ده دا سرکاري گاڑی سرکاري مشینرۍ د سرکاري خزانه نه پیسې دا غریب صوبه ده دا اولس ساتي دی باندې خود اولس ساتي دې باندې خو څوک ذاتی سیاست نه کوي نو موږ دا ویلي دي موږ مزاحمتي قرارداد هم جمع کړی دی چې د دې سرکاري حکومتي اختیار ناجایزه استعمال کوي لہذا دا غي موږ غندنم کو او مخنیوي به کو
سروي د مشال ریډیو د پښتنو ښځو لپاره ځانګړي پروګرام په سروي خبرونه کې موږ د پښتنو ښځو او مېرمنو په کامیابیو او کوششونو غږیږو په سروې پروګرام کې لمون سره د ساينس ادب رسنو شوبز تعلیم سیاست او له بیلابیلو ډګرونو نه ملمنې برخه اخلي سروې خبرونه هر اونۍ د نهې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې په ژوندۍ بڼه او د خالي په ورځ د مازیګر په 3:30 بجې له مشال ریډیو واورئ
زموږ غله مشال رادیو خاوري او زو کراچۍ ته د بلوچستان د لادرک کسانو د کورنیو غړو او مدني فعالانو پرون په کراچۍ کې د پریس کلب مخته احتجاجي مظاهره کړې ده د مظاهره چانو ویناوه چې له تیرو څو ورځو راهیسې د بلوچستان په بولان سیمه کې پوځي عملیات روان دي چې یو شمیر خلک پکې وژل شوي او ښځې او ماشومان پکې نیول شوي دي خو د بلوچستان د کورنیو چارو سلاکار میرزیا لنګو بیا دا تورونه رد کړل او ویل چې پولیسو د قتل په قضیه کې په بولان کې ځینې تورن کسان نیولي دي په دې اړه له کراچۍ څخه د مشال راډیو خبریال نیاز علي راپور راکوي چې د مظاهره چانو په ژغونو پیلېږي
یا دا مظاهرات د بی درک شوي بلوچانو لپاره کارکونکي سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسن اتحادی او بلوچ یکجهتی کمیټۍ را جوړ کړی و یا دا مظاهره کې د بی درک شوو کسانو د کورنو غړو او مدني فعالانو هم ګډون وکړو مظاهرې ته په وینا کې د بلوچ یکجهتی کمیټۍ غړي سیمی دین بلوچ ویل چې له 1300 زراحسي د بلوچستان په بولان سیمه کې فوزی عملیات روان دي او په دې عملیاتو کې خزي او ماشومان هم نیولې دي دا وایي چې د تیر یوې اونۍ راهیسې د بلوچستان په بولان کې فوزی عملیات روان دي په عملیاتو کې یولس مېرمنې او نه ماشومان هم نیولې شوي فوزی عملیاتو کې بېګناه خلک وژلې شوي دي مړې د کوټې بولان روغتون ته راوړي وو د بولان پوره سیمه د سور زور راهیسې په مکمله توګه بند کړې شوې ده نه څوک سیمې ته تللی شي او نه ترې بهر راوتللی شي په کراچۍ کې د لادرک بلوچانو د کورنو غړو د احتجاجي مظاهره په داسې حال کې کړې ده چې د 1300 زره حسي په ټولنیزو رسنیو د خبرونو خبريږي چې د بلوچستان په بولان کې په فوزی عملیاتو کې په ګڼ شمیر کې میرمنې او ماشومان هم نیولې شوې دي د مظاهره په وخت وایس فار بلوچ مسنګ پرسن یو غړي فقیر جان بلوچ په خپل وینا کې ویل
انکه آئی تک جو ہے نہ پتا ہے ان کے والدین پہ آ گئے ان کے بہن بھائیوں کو ان کا
دی وای چې د بلوچستان څخه له درکړې کړې شوې خلکو په اړه تر اوسه معلومات نشته. د هغوی مور او پلار او د هغوی خویندې او وروڼه ته هیڅ معلومات نشته. داسې رسمي چې په بلوچستان کې په زور خلک نه روکیږي. یو خوا حکومت د لادرک کسانو په اړه کمیټه جوړوي او د جبري لادرک خلکو د مسلې د هوارولو دعوه کوي، نو بلخوا په عین وخت کې بلوچستان کې لا نور خلک لادرک کیږي. احتجاجي غونډې ته د وایس فار بلوچ مسنګ پرسن بلوچ یکجهتی کمیټې غړو ترڅنګ مدني فعالانو هم ویناګانې وکړې او په حکومت او امنیتي ادارو یې تور پورې کړې چې په کوئټا، نوشکی، توربت، پنجګور، حب او د بلوچستان په نورو سیمو کې په ګڼ شمېر کې کسان لادرک کړي دي. خو بلخوا د بلوچستان د کورنو چارو سلاحکار میر ضیا لانګو د نومبر په اتمه په کوئټه کې یو خبري غونډې په مهال وویل چې موږ نه پخوا میرمنې نیولې او نه اوس نیولې دي. په حکومت او ریاستي ادارو په ضد د دروغو پروپیګنډه کیږي. د قتل په قضیه کې تورن کس د پولیسو لخوا په بولان سیمه څخه نیولې شوې دي.
سوشل میډیا مې غلط پروپاګنڈا کیا گیا کہ اس میں عورتوں کو خدا نخواستہ فورسز نے اٹھایا ہے.
دی وای چې پټولنیزو رسنیو دا غلطه پروپاګنڈا شوی چې ځواکونو عملیاتو کې میرمنی پورته کړی دي، دا بالکل درو خبره ده. ځواکونو هم د دې ملکی او اولس هم د دې هیواد خلک دي. زمونږ حکومت او دریاستی ادارو د بدنامولو لپاره دا ډول خبرونه خپور شوی دي. حکومت هیڅکله هم ځواکونو ته دا اجازه نه ده ورکړي چې میرمنی پورته کړي. دا یوازې زمونږ د ځواکونو د بدنامولو لپاره پروپاګنڈا شوی ده.
دنیا میں ہمارے فورسز کو بدنام کرنے کے لیے
د پاکستان حکومت چې د لادرک کسانو د موندلو لپاره په 2011 کال کې یو کمیشن جوړ کړی دی. دغه کمیشن سخ کال په جنوري کې په خپل یو راپور کې ویلی وو چې د فوز په حراستي مرکزونو کې 979 کسان هم قید دي، چې پکې 171 کسان د خیبر پختونخوا، د پنجاب 90، د سند 140، د بلوچستان 2 او د اسلام آباد 40 کسان شامل دي. کمیشن وایي چې تر اوسه پورې د لادرک 8415 کسانو قضیه ثبت شوی وي، چې پکې 1,103 قضیه هواری کړی شوی هم دی. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچی.
سوات دا پاکستان سیلانی سیمه ده، خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. موږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته له سوات، دیر، چترال، شنگلی او خوشا سیمونا راپورنا جوڑو.
زموږ غل مشال رادیو خبري په گلگت بلتستان کې ناصرګند کسانو د نجونو یو پرایمری سکول سوځولې دي. کته هم دا په دغه سیمه کې د خپل نویت لمړی پیښ نه ده، خو فعالان وایي دغه کار ځای خلک اندیشمن کړي دي. تر دې دمه د یاد پیر سیمواری چا نه ده منلی او پولیسو د نامعلومه کسانو پر ضد مقدمه درج کړې ده. په دې نور حال د داود خټک په راپور کې واوري.
پیښه د نومبر په 10 د شپې مهال رامنځته شوې. د ځایي خلکو په وینا نامعلومه کسانو د دیامر ضلع په داریل تحصیل کې د جینکو پرایمری سکول ته اور اچولی دی. په سیمه کې د بول ټلویزیون خبریال ندیم خان په دې اړه مشال ریډیو ته وویل تازه پیښې ځایي خلک اندېښمن کړي دي.
دا د ضلع دیامر علاقه ده، داریل او سینګال لامی یو کړی دی. د دې نه مخکې تقریبا 11 سکولونه چې کم دي هغه سوځول شوي مو، او په هغه کې چې کم دي مختلف علاقو کې، لکه په مختلف ځایونو کې، په یو شپه کې تقریبا 11 سکولونه سوځول شوي. خو د هغې نه بعد په هغې علاقه کې اپریشن هم شوی او گرفتاریان هم پکې شوی، او اوس دوباره چې کم دی یو ځل بیا دا عمل چې کم دی هغه مخکې ته راغی.
که څه هم په گلګت بلتستان کې امنیتي وضع د پاکستان د نورو برخو په نسبت ښه ده او جینکو او ښځو ته د روزګار او تعلیم اسانتیاوي تر ډېره حده برابر دي، خو په تیرو څو کلونو کې هلته د بد امنۍ په ځانګړي توګه د جینکو د سکولونو د سوځولو پیښې مخې ته راغلي دي. خبریال ندیم خان مشال ریډیو ته ویل چې په 2013 کې هم هلته ناصرګندو کسانو د جینکو 11 سکولونه سوځولي وو. دا چې ولې په دیامر کې ورته پیښې مخې ته راځي، په اړه یې خبریال ندیم خان وایي چې دا سیمه د گلګت د نورو برخو پرتله وروسته پاتې ده او د تعلیم شرح هم پکې د نورو سیمو په نسبت کمه ده.
دا گلګت بلتستان یو داسې ضلع ده په هغه کې چې د تعلیم رشو بالکل لکه کم دی. مونږ د نورو ضلعو په حواله ګورو، لکه د گلګت بلتستان چې دیگر کم نه اضلاع چې دي په هغه کې د تعلیم ریشو یو طرف ته، او د دې چې دي په دغه نسبت ډېر زیات کم دی، او زیات کم چې قبایل دي یا کم هغه دي اوسېدونکي خلک دي، دا پخوانی چې کم خلک و هغوی دا نه غواړي چې یاره د هغوی د ماشومان چې کم دي یا جینکۍ سپیشلي هغوی د تعلیم په حواله هغوی لږ تحفظات اظهار کوي.
په تیرو وختونو کې د سکولونو او په ځانګړي توګه د جینکو د سکولونو سوځولو پیښې زیاتره د خیبر پښتونخوا په قبایلي سیمو او سوات ضلعه کې مخې ته راغلي دي. په سوات کې د 2005 او 2009 ترمنځ د فضل الله په مشرۍ وسلوالو طالبانو د هلکانو او جینکو لسګونه سکولونه په بمونو الوزولي وو. ورته پیښې په قبایلي ضلعو باجوړ، خیبر او مومندو کې هم مخې ته راغلي وي او د اکثرو پیښو ذمواري وسلوالو طالبانو منلې وه. دا چې د ګلګیت په دیامر سیمه کې د سکولونو د سوځولو تر شا څوک دي، په اړه یې له سیمې مدني فعال روشندین دیامیري مشال ریډیو ته وویل چې د حالاتو خرابولو تر شا طاقتور خلک لاس لري. له روشندینه مو وپوښتل چې د هغه په وینا طاقتور خلک څوک دي، نو په جواب کې وویل چې هغه نامعلوم دي.
دا د ګردی د پم پم غلطي کی ترکی نه اور یو د کوم فضل تعلیم باندې خلاف دي. 2018 کې دولت سکولونه په یو ټیم باندې باغ په تحصیل چلاس کی سلا سینټر کې دو سکولونو حضور نه لګي سکولو تھور نه لګي سینر نه لګي سکولو بیا په داریل کې دو سکولو خمبر نه لګي دو سکولو تانجیر کې جلیبالا جلیپاین کې درې سکول دا په یو ټیم باندې دا په دهشتګرد او هغه باندې کاروای کړو په هغه خلاف حکومت بے بس وو په یا حکومت ملوث په هغه خلاف کاروای نه وکړو هغه ریزلټ دا راغو په تیز لا بیا هغه سکول باندې کاروای شو بیا سکول وسو او مسله دا ده چې کوم هغه شربتن ناصر د هغوی پسې دا خوشپنای چې کوم دي د طاقتور خلکو دي اصل ذمہ دار هغوی دي دا طاقتور خلک دي چې کوم نامعلوم دي.
مشال ریډیو هڅه وکړه چې د سکول د سوځونې په اړه د ټلیفون لاره د ځایي چارواکو او پولیسو نظر واخلي، خو د پولیسو مشر شیرخان او ډیپټی کمشنر فیاض احمد سره خبرې ونه شوې. خو په ټولنیزو رسنیو د پولیسو د راپور یو پاڼه خبره شوې چې تر مخه د نامعلوم کسانو په ضد د سکول د سوځونې مقدمه درج کړل شوې ده. د واقعې په اړه د ګلګیت بلتستان د چیف سیکرټری لخوا په یو ټویټ کې ویل شوې دي چې د جینکو لخوا د سکول د سوځونې د پیښې پر ضد احتجاج د اطمینان وړ خبره ده. په ټویټ کې ویل شوې دي چې د واقعي د ذمہوارانو پر ضد به ګامونه اخیستل کیږي. د سکول د سوځونې د واقعې په اړه شنونکي افراسیاب خټک په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په ګلګیت بلتستان کې د جینکو سکول سوځول دا څرګندوي چې د وسلوالو طالبانو نورو سیمو ته د پراخولو مقصد د یو پلان د لاندې د نړیوالو مقاصدو لپاره استعمالول دي. د امر د ګلګیت بلتستان یو ورستو پاتې ضلع ده چې مرکز یې چلاس دی. دا ضلع د خیبر پښتونخوا د مانسیری او کوهستان ضلعو سره پوله لري او له پاکستانه چین ته تلونکي د کراکورم لویه لار هم له دی امر ضلع تیریږي.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شروع ورځې 19 پروګرامونه
سروي
په لسنیمو بجو،
د کرخې په غاړه
په یوه بجا،
سندرې جادوګرې
په دونیمو بجو،
د مشال ترڼا لاندې
په درېنیمو بجو،
روغتیا او درملنه
په څلورو بجو.
زموږ غله مشال رادیو خاوري اوس یو ځل بیا ځو خیبر پښتونخوا ته. د خیبر پښتونخوا د سوات ضلع انتظامیه داوا کړې چې د دې سیمې امنیت ټینګ دی او خلک یې پرته له کومې ویرې طرحې عادي ژوند کوي. خو د سوات ولسي جرګه دا اداره د ویا وایي چې د سیمې په غرونو کې اوس هم وسلوال موجود دي. بلخوا د سوات پاڅون د غړو ترڅنګ د سیمې د کاروباریانو اتحادیه بیا مني چې له تیرې شاوخوا یوې میاشتې راهیسې په سوات کې د ترهګري کومه پیښه نه ده سوې، خو وایي چې د دامنې وروستیو پیښو د خلکو ژوند او کاروبار زشت اغیزمن کړی دی. په دې نور حال د هارن بچا پر راپور کې واوري.
د خیبر پښتونخوا د سواد د ضلع انتظامی یو افسر اډیشنل ډیپټی کمشنر سہیل خان د نومبر پر اتمه مشال ریډیو ته وویل دا غي سیمه امنیت په بشپړ توګه پر ځای دی او خلک دی د وسلوالو د موجودیت له امله خطر نه احساسوي. نوموړي زیاته کړه پولیس او نورې قانون عملي کوونکې ادارې د وګړو د سر او مال حفاظت ذمہواري دي او دا چې د ویرې هیڅ خبر نشته.
چیرا بالکل بے خوف بے خطر کم تجیز بہت سارا زم بالکل رات لیشی دلتا زمنگا پولیس فورس لا انفورسمنٹ ایجنسی چی سمرے دی آگا خواب میدان کی پا ہر زی منی موجود دی یو انسیڈنٹ بخو پا ہر زی کی گیا پا کراچی کیم کی گیا پا یورپ کیم کی گیا پا ہر زی کی گیا دا ملیٹنسی ریلیٹڈ دا سے سنشتا دی سوات کمیونیٹی از اہول الرٹ تا سوات فورسز ہر قسم حالات من داغو نظر دی او دا سے اس قسم سا خبر نشتا دی ما وسلوال نه دی لیدلی نه می اوریدلی دی دا یو انسیڈنٹ برا غلی دی یو پولیس ڈی ایس پی زمنګه چخوک شو ادروایز دا وو پریزنس او یا د سواد په داخلي خارجي لارو منتظمون غو نظر دی او دلته امن او امان په حواله منی زمون په دې ټول په هر سمجه نظر دی داسې سنشته دی
په سواد کې د وسلوالو د شتون په اړه د خلکو اندېښنې هغه وخت سیوا شوې کله چې د 2002 زیږدیز د اگست پر اتمه په مټه کې د وسلوالو لخوا د پولیسو د یو ډی ایس پی د تختونې او د هغه د ټپي کېدو خبرونه خپاره شول. تر هغې وروسته په سواد او د ملکنډ ډویژن په بېلابېلو سیمو کې په هدفي بریدونو کې یو شمېر خلک په نښه شول. د سواد قومي جرګې مشر او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مخکښ مختار باچا په سواد کې د وسلوالو د نشتون په اړه د انتظامی افسر سهیل خان داوا بې بنیاده بولي. باچا برعکس وایي د سواد په شمول د بنیر په ځینو غرونو کې اوس هم وسلوال موجود دي. د ده په خبره دا ځل د سیمې خلک بیدار او د ترهګرو په وړاندې درېدو ته تیار دي.
پوخ یقین دی لکه دا دلته دهشتګردي دوباره بیا سر راپورته کړو په دې کې دا زمونږ د حکومت او د ریاستي ادارو ډایرکټ انوالمنټ دی او دوی په دې کې شامل دي ځکه چې کوم د دې صوبې حکومتي ترجمان دی هغه بار بار دا خبره کوي کله وایي دا خلک د ترو ته پوسټ راغلي وو کله وایي د خو ته پوسټ راغلي وو مانا یو غیر سنجیده او داسې په دې خلکو پورې یو خندا کوي. څلور پنځه ورځې مخکې دا راپورټ راغی چې کالاکوټ نه په شا په دې ځینو کې دا خلک لیدل شوي دي. په زخیلې نه په شا دلته په دې غرونو کې چورلکه ورته وایي دا د زین او د ګډ سر ورته وایي په دې کې خلکو ته سیدا عناصر چې کوم دی لیدلې دي. زمونږ ملکنډ ډیویژن په ځینو علاقو کې خاص کر دا د بونیر د علم غرونه چې دي دا عام د بونیر خلک هم وایي د سواد خلک هم وایي چې دا ډک دي دي نه حکومتی تاوی چی دینو دا کی صداقت نشتا. البته خلق ڈاڈمن دی دہشتگردی خلاف تا دیتا چمتو دی و تیار دی انشاءاللہ.
مشال ریډیو د سوات او بنیر په غرونو کې د وسلوالو د شتون په اړه د مختار بچا د داوود تصدیق په خپلواک توګه نشي کولای. په یوه وخت کې حکومت او هم پوز په بیا بیا ویلي چې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې ته ژمن دي. په ورستاو کې د سواد ترڅنګ په بنیر او کوز دیر کې هم خلکو د ترهګرۍ ضد احتجاجونه وکړل. د اکتوبر پر 28 د سواد ولسی پاڅون تر سوري لاندې په بریکوټ کې د امن په نوم یو جلسه وشوه چې ورته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم وینا کړې وه. د پاڅون یو غړي او وکیل عطا الله جان د نومبر پر 8 مشال لیډیو ته وویل په سواد کې له 1300 خو یوې میاشت راهیسې نسبي آرامي راغلې ده خو خلک لا هم د خپل امنیت له پلوه پوره ډاډمن نه دي.
پاسواد کې اخیری پیخه چې شوه و دا وی دغه قوشا میاش قابوش و دغه نه پس دا چې بده پیخه نه ده شوه ته تر هغه ری نو دغه هدا پورې کوم مطمئن یو چې را وختي تور دغه تر هغه ری چې دا خوري دیو کې مستقل خط به یو بلدا ده چې د سواد خلکو ډیر سخت مزاحمت خو ولې دی ډیر لوی پاسونی کړه دی دا یو په اثر خامخه کړي ځکه چې د ولز زور د خوده زور دی نو ژوند د ډیر هدا پورې روان شوی دی خدا چې په یقین سره مونږ نشو ویلای چې د سواد نه بتره هغه تللی.
د سواد سوداګرو اتحادیه سواد ټریډرز فیډریشن ویان ډاکټر خالد محمود خالد هم منی چې د سواد امنیتی حالت یو څه ښه وي خو زیاتوي چې د نامنای ورستیو پیښو د سیمې کاروبار په تیره د هوټلونو سند زخت اغیزمن کړی دی.
یادینو او د درنو د دې جلسو په وجه باندې چې کم سورچل په سواد کې راپې خو نو فلال خاموشي طرف ته تللی ده. په کارداري چې حکومت یو اقدامات کوي چې پاره کم از کم سواد ولسی پاسون شو سواد قومی جرګه شو د دې مشران کم از کم وختن په وختن په اعتماد کې دی او د دې صورتحال نه خبرې چې وزیر اعلی وچ داخله دلته نه راغله او موږ وچ داخله په کوم طرف باندې راغله. کاروباری طبقه باندې زیات تر اثرات پرې باسلی شوې دي. موږ ټول دارومدار په ټول باندې دا یو غټ سنت موږ لا خدای پاک راکړه دی او هغه ټوریزم د دې تراب په فوج باندې ډېر زیات کمې پکې راغله دی او بیا د کاروبار په حواله کته سو ګورې دا منګوري بازار شو یا د مټي بازار شو یا د خوازخیر یا د بیرکوټ بازار شو هغه سي ګرماګر مې په کینشتي کې کم مخ و.
دا چې حکومت دا سي څو کړي چې د سیمې د امنیت په اړه د خپل اقداماتو لپاره ولسی ملاتړ برخمن شي. د دې پوښتنې په جواب کې د سواد قومي جرګې مشر مختار باچا وایي حکومتي او ریاستي ادارې له وسلوالو سره د سولې د مرموزو خبرو پالیسي نور باید ترک کړي. د نوموړي په خبره له وسلوالو سره د پاکستان د آئین او قانون پر رڼا کې د سولې د خبرو بشپړ اختیار باید پارلمان ته ورکړل شي. د پاکستان حکومت 13 جون میاشت د افغان طالبانو په منځګړیتوب له تاریخ طالبان پاکستان سره د سولې خبرې پیل کړې وي. خو د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر ویان محمد علي سیف چې له طالب وسلوالو سره په خبرو کې ښکیل پاتې شوې د اکتوبر پر 19 په منګوره کې په یو خبري کانفرنس کې ویلي وو چې له تحریک طالبان پاکستان سره هیڅ ډول لوزنامه نه ده کړې او نه هم وسلوالو طالبانو ته سوات یا د خیبر پختونخوا نورو سیمو ته د ورتګ اجازه ورکړې ده.
کراچی د پاکستان لوی ښار دی او زه نیاز علی خان لدې ښار تاسو ته پروانو چارو راپورونه جوړوم. مشال ریډیو اورئ چې له حالاتو خبر شئ. زمنګ پرونه د سحر لنه د ماخام تر شپږو بجو اوریدلې شي.
زموږ غل مشال رادیو خبري په پېښور کې د سهار لسنیمې بجې سوې دي او تاسو په هم د مهم خبرونو د لنډیز اوریدو پر لور راګرځوم. د پاکستان د کورنی چار وزیر ویلي چې خبریال ارشد شریف په کینیا کې په هدفي برید کې وژل شوی دی. رانا سناولا پرون په اسلام آباد کې وی خبري غونډه تول چې کینیا ته د پاکستان د حکومت لخوا لیږل شوې ډله له پلټنو وروسته راستنه شوې او نوموړي ته معلومات ورکړي دي. هغه زیاتوي چې په دې اړه ځینې شیان لا هم نورو پلټنو ته اړتیا لري، خو د نوموړي په وینا لومړني شواهد دا په ډاګه کوي چې ارشد شریف په تیروتنې سره نه دی وژل شوی. د بلوچستان د لادر کسان د کورنۍ غړو او مدني فعالانو ادعا کړې چې په هغه صوبه کې د پوځي عملیات پر مهال میرمنې او ماشومان نیول شوي دي. دوی پرون د کراچي پریس کلب مخ ته د مظاهرې پر مهال د بلوچستانو د لادر کولو د مخنیوي غوښتنه هم وکړه. پرون میلیونونه امریکایانو د کانګرس د غړو د انتخاب لپاره خپل رای وکارولې. د نومبر پر اتمه په منځمهال انتخاباتو کې د امریکا د استازو جرګې پر ټولو 415 چوکیو او د سینټ په سلو کې پر 15 چوکیو د استازو د انتخاب ورځ وه. د دې انتخابات نتیجې د ډیموکرات ګوند ولسمشر جو بایدن د ولسمشری په پاتې دوه کلونو کې د هغه د حکومت د تګلارو په ټاکلو کې مهم رول لوبوي. او د کرکټ د شلوریز نړیوال کپ لومړی نیمه پای لوبه یا سیمی فائنل نن د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ کیږي. د استرالیا په سیدنی ښار کې کېدونکې دا لوبه د پېښور پر وخت غرمه 1 بجه پیلېږي. د خبرونو لنډی سره سم استاد سپام د ځانګړي اونیز خبرونې سروې پر لور راګرځوم. په سروې خبرونه کې دا ځل د پښتونخوا نوموتې انزورګره الماس خانم میلمنه ده. دا خبرونه تاسو پرون په ژوندۍ باندې اوریدلې ده، نن یې تاسو په تکراری باندې اوریدلای سي. د خبرونې قربانه ملیحا امیرزاده ده، نو راځئ چې ورته غوږ شو.
اوریدونکو السلام علیکم او ستړي مشه په سروې خبرونه کې مو زملي هم میرزاده هرکلی کوم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله به یې. نن را سره په خبرونه کې د مالکن نه الماس خانم میلمنه ده. الماس خانم یو انزورګره ده او په دا وروستیو کې په نړیواله سیالي کې یو جایزه ګټلې ده. نن په خبرونه کې دای د کار جوند او هلو زلو په اړه خبرې کوو. الماس د انزورګرۍ ترڅنګ یو شاعره هم ده او مجسمه سازي هم کوي. نو نن په خبرونه کې د میلمنې د کار جوند او هلو زلو په اړه داینه تپوسونه کوو. او تاسو په سروې خبرونه کې مونږ سره نن د ملکن درګه هریان کوټ کلینا الماس خانم میلمنه دا غوي ته په پروګرام کې ستړي مشي وایو. سلامونه.
وعلیکم السلام. څنګه خورجان خې؟
بالکل خې. ما ډیره ډیره مننه الماس چې تاسو نن مونږ سره په خبرونه کې ساخ لې. څنګه تاسو خې؟ صحت مخه دي؟
شکر دې خیر خیریت.
ډیره مننه. نو الماس ټولو کې اول خو تاسو ته مبارکي وایو چې تاسو ته یو نړیوال ایوارډ ملاو شوی دی. نو ډیر ډیر مبارک.
ډیره زیات مننه کوم، خوشاله وم باندې.
مننه الماس. نو بس نننه نیم ساعت خبرونه مونږ تاسو ته ځانګړي کړي دا کوشش کوو چې تاسو د کار او ژوند په اړه خبرې وکړو. نو دا راته وایي چې الماس خانم څوک ته د کور کلی په اړه راته وایي او تعلیم تاسو چرته حاصل کو؟
زه د ملکن درګه د هریان کوټ کلی سره علاقه لرم. اوس به د دولسم ټولګي کې بریالی شو او د سبق سره سره زه د مختلف فنونو سره هم اړه لرم، لکه څنګه چې زما خپل یو ځانګړی هنر دی. افغانستان تر څو زکه مزدورونه جوړوم یا مجسمې جوړوم یا سله ګډی رما ته ګډه شاعري هم کوم.
نو څنګه دا ټول فن او هنر تاسو کې ټول څنګه یوځای د دې اجتماع راغلی دا؟ لکه د دې شاته خاص وجه دا ستاسو کورنۍ دا سده چې ستاسو د فن او هنر چې دی نو آی کې در سره مرسته کوي او کو یو داسې کورنۍ کې ستاسو پالنه شوې ده چې د فن او هنر سره شوق لري؟
داسې به وایو چې یو هنري کورنۍ کې زیږیدل یم، نو بیا چې د کورنۍ ټول غړي می آرٹسٹان وو، زما رونا او بابا جان می شاعر وو، دا تر څنګه غا د سکول یو استاد دی. نو دا وای چې د زمونږ د کور د ماحول اثر ډېر زیات وو په ما. زما نور خویندې دي خو نورې ټول سبق طرف ته تللي دي، ټول تعلیمونه کوي، خو یوازې زه پکې داسې یم چې هنر طرف ته پکې هم راغلم، شاعرۍ طرف ته پکې هم راغلم، نو د کور اثر هم دی، خو یو جینیټیکلی یا مونږ ویلی شو یا پیدایشي یا داسې مایند سیټ چې هغه مونږ کولی شو چې دایي په ذریعه باندې مختلف هنرونه وکړو، نو دغه یو وجه کېدی شي.
تاسو دا ګڼئ چې دا د الله تعالی د خدای طرف نه یو استعداد دی چې بنده لري او بیا یې کولی شي؟
بالکل دی، ځکه چې په کومه کورنۍ کې چې زه زیږېدلې یم هغې کې زما نورې خویندې هم زیږېدلې دي، خو هغوی د آرت سره هیڅ اړه نه لري، نو دا ویلی شو چې دا د خدای طرفه یو خاص تحفه ده ماته.
نو دا ویل کېږي چې آرټستان چې یا هنرمندان چې یو حساس یې، نو د نورو خویندو پرتله تاسو زیاته حساس یې؟
زه خو په خپل مخه مخه دا وایم چې زه حساس یم، نور خو ماته داسې پته نشته د کلچر. خو دا خبره بالکل سمه ده چې یو آرټیست په ټولنه کې د ټولو نه حساس انسان وي، کوم چې د ټولنې غم درد او نقصان خپل ګڼي او ډېر زیات احساس کوي.
او تاسو وی چې تاسو یو هنري کورنۍ کې پرورش شوه دي، تاسو څه غنئ په پښتني ټولنه کې، په پښتني معاشره کې په عام طور باندې کو کتل شي، نو جینکو ته داسې موقع ملاویږي چې هغه خپل فن او هنر چې دی هغه اوزلی؟
نه، ما خو مخکې داسې یو کورنۍ نه ده لیدلې چې څومره سپورت چې زما کورنۍ کوي، زما د هنر زما په شا باندې زما ټول کورنۍ ولاړه ده او ما سپورټ کوي، نو نه وینم چې په بل پښتنه کورنۍ کې یا کوي هم، نو شرعي ډېره زیاته کمه ده. زمونږ پښتني جنګي ډېر زیات سکلز لري، هنرونه ډېر زیات قابلیت لري، خو هغوی ته مخې ته هیڅ رڼا نه ښکاري، چې ځکه چې د کور طرفه ورته اجازت نه وي. که زه وایم د زمونږ د جنګو دپاره صرف دغه اجازه چې کوم دی چې تا که غواړي چې دی هنر طرف ته لاړ شي یا سو نو یا تعلیم طرف ته لاړ شي، که دا صرف اجازه ته ورته میلاو شو، دوی ته بیا د سپورټ او د هیڅ ضرورت هم نشته، دوی ته پر صرف د اجازه کمی ده.
ښه، الماس تاسو چې یې نو مونږ ډېر کتلي دي، ستاسو رور چې دی نو مونږ په سوشل میډیا باندې د هغوی تصویرونه هم کتلي دي، په هر ځای کې ستاسو سره د هغوی مرسته، نو کورنۍ کې به تاسو د هغوی نوم یادول غواړئ چې ستاسو ټولو کې زیات ملاتړ کوي؟
بالکل، زما بابا جان چې کوم دی نو زما د ټول ورونو هغه ذهن سازي داسې کړی ده چې هغوی یو ډېر روښانه فکر لري، نو بیا که زه ووایم نو کامران چې دی نو هغه ډېر زیات زما سره داسې دوستانه تعلق لري چې هغې چې هر چېرته ځم یا هغه هر چېرته ځي نو زه ورسره ځم، نو زمونږ زیاتره سفرونه او که هغه هر سفر دی که هغه د جوان سفر دی او کاغه داسې سفر باندې چرته زونو هغه یو ځای
ډېر ښه. الماس تاسو سره خبرې جاري ساتو، په دې باندې نورې خبرې کوو، ستاسو د هنر په اړه تپوسونه کوو چې ستاسو ځانګړنه څه ده. خو یو اوریدونکي ټلیفون کړی دی، نو وار ورکو چې څه تپوس کول غواړي او څوک را سره ملګري شوي دي. سلامونه او ستړي مشي.
په خیر خوراکي ستاته او الماس خانم خوراکي ته ډېر زیات سلامونه. د مشال لړی چې څومره هم کارکونکي اوریدونکي ټول ته سلامونه وایم. غنی الله امین یم د بنونه.
غنی الله امین رو راستړې مشه درته وایو په سر به خبرونه کې، او امید کوم چې خو به یې ست پوس لري تاسو.
اول خو یوه دغه خبره چې الماس خانم خور ته د حکومت نړیواله جایزه دوی ترلاسه کړې ده، په دې باندې ډېر زیاته مبارکي ورته وایم، بلکې مونږ ټول پښتانه ته دغه جایزه مبارک شي او ډېره زیاته ستاینه یې کوم چې دوی یوه بهادره خورکې ده او زمونږ د پښتنو چې کومه نامه ده، زمونږ د پښتنو د مېرمنې چې کومه نمایندګي ده، دوی ډېر په ښه طریقه سره کوي. تپوس
دینا مخکې چې تاسو تپوسو کې زه به دنه تپوسو کوم. تاسو په ډومبي ځل دې پروګرام ته ټلیفون کړی دی، نو تاسو آیا اوس دا په فیسبوک او یا په یوټیوب باندې لایو کتې شئ ګورئ که نه؟
مننه
ډېره مننه. اوس تاسو تپوسو کې جی
مننه. تپوس می دغه دی چې آیا الماس خانم خورکی چرته کې داسې پلان لري یا مطلب دا سیز یشتا چې په انلاین سیستم باندې دوی دا پښتنو چې کوم مېرمنې دي دا ورته د هنر وخایي؟ صحیح ده.
ډېر ښه تپوس ته ډېره مننه غنی الله وروره. ور بشو الماس خانم ته چې دوی ستاسو د تپوس څه جواب ورکړي. ډېره مننه کوم ودان.
بالکل پلان لرم په مستقبل کې چې ما دا کوم هنر دی دا زه پښتنو خویندو ته وښایم که په آنلاین توګه وي او که نه. زما یو بل سوچ دی چې زه یو آرټ اکیډمي جوړه کړم چې په هغې کې که جنکۍ غواړي ځوانان غواړي چې هغه زما دا ځانګړی هنر زده کړي نو هغوی ته به پر موقع په لاس ورسي.
ډېر ښه ډېر ښه. الله دې تاسو له کامیابي درکړي. الماس په فیسبوک باندې ورله مخه بل ها مسیجونه راغلي دي، پیغامونه دي، تاسو ته سلامونه وایي، ستاسو ستاینه کوي. د هر اورېدونکي نوم او مسیج یا پیغام خو مونږ نشو ویلی، خو ډېره ډېره مننه د ستاینې او په پروګرام کې د برخې اخیستو. تاسو ټلیفون هم کولی شئ. نو الماس را به شو تپوس په وکړو تاسو ته چې دا نړیواله جایزه میلاو شوې ده یا اوارډ میلاو شوې دی، د څه اوارډ دی او په څه سیز باندې تاسو ته اوارډ میلاو شو؟
په نړیوال سطح باندې یوه د انځورګرۍ یوه سیالي را جوړه شوې وه چې په هغې کې ټولو هنرمندانو د خپل آرټ په ذریعه کې هغه ټو ډی آرټ وي که تھری ډی آرټ وي که پینسل سکیچنګ وي که پینټنګ وي که هر میډیم وي، هغوی کولی شو چې په دغه مقابله کې برخه واخلي. نو هم دغه لږ کې ما ته هم داسې یو معلومات راکړی شو چې ته هم کولی شي چې دغه زما یو ملګری وه جمای مافیده، هغې ما ته وویل چې ستا هنر چې تر کومه حده ما تللی دی زه تا پېژنم، نو ما ته داسې لګي چې که تا په د خپل هنر د لارې په دې پروګرام کې شرکت وکړو نو زما پوره یقین دی چې ته به د یو حده پورې بیسټ کې خپل. نو ما ویل سمه ده چې ستا په ما دومره یقین دی. نو د هغې نهروسته ما خپله یوه هڅه شروع کړله چې یو خپل د ځانګړي هنر د لارې مې یو داسې فنپاره جوړه کړله چې په هغې کې یو پښتنه جینۍ ده چې خپل کلتوري افغاني کالي اغوستي دي او په سر یې منګۍ دی، داسې هغې کې ورسره آینه ده او د پاسه پې د رنجوړمه ده او یو طرف ته وګورئ د ټولو مذهبونو نښې دي، بل اړخ ته چې هغه جینۍ کومه شپېلۍ غږی د هغې کم سرونه او کم هغه میوزیک وزي د هغې نښې دي. یو داسې قسم
جینۍ شپېلۍ غږی په پښتني ټولنه کې
زمونږ کلتور کې دا شامل دي. لکه اکثر مونږ دي دغه ته وګورو ګوتر ته به جنکۍ تللې نو ځان سره به سینګار دپاره داسې سیزونه وړل چې هلته به هغوی خپل سینګار هم کوو. خو دلته کې ما د شپېلۍ مطلب د امن یوه سندرې په توګه باندې، یا مونږ پښتنو جنکو ته زیاتره د خبرې کولو یا د خپلې رایې د ظاهرولو هغه موقع نه میلاوي، یا په دې بندیز چې تاسو به خپل خیالات اظهار نشي کولی، نو دا بیا کولی شي چې د دغه شپېلۍ په ذریعه باندې د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. دا پکې دغه ریپرزنټیشن.
الماس، ستاسو زړه کې چې څه خیالات یې هغه تاسو سوچ کوئ چې ستاسو د دې هنر له لارې هغه تاسو ښکاره کولی شئ؟ لکه دا ورتوي که نه پکټوریل، نو په تصویر کې څنګه هغه خیالات اظهار کېدی شي؟
په تصویر کې خو د خیالاتو اظهار ډېر سم کېدی شي، ځکه چې که مونږ انځور ته وګورو نو که مونږ د هرې ژبې سره د هر قام سره اړه لرو خو په هغه انځور باندې مونږ پوهېږو، ځکه هغې ته د ژبې ضرورت نه وي. داسې ورته مونږ وګورو مونږ پوه شو چې په دې کې مونږ ته څه ویل کېږي یا څنګه چې زما هنر دی. نو کله دغه ججز د ټولې دنیا د آرټستانو هغه هنرونه کتل نو دا یې پکې خوښ شو، ځکه چې ریپتی مې خوښ شو. نو دې کې ما د خپل زړه یا چې زما په ذهن کې د ریلیجس فریډم کومه خاکه جوړېدله ما پکې هغه ریپرزینټ کړې ده. بل دا چې پښتنه جینۍ ده چې هغه ډېرو زیاتو بندیزونو سره مخ ته، یا پې د ټولو مذهبونو هغه پرېشر دی چې هغه بیا کولی شي د خپل دغه شپېلۍ په ذریعه باندې د زړه هغه بلاس وباسي، یا د شپېلۍ په ژبه یا د میوزیک په ژبه د خپلو خیالات اظهار وکړي. نو الماس سره هنر یو ډېره اسانه طریقه ده.
بالکل تاسو وی چې تاسو د یو پیغام او د مذهبي ازاده په حق لدا سیالي و په دې باندې تاسو یو انزور جوړ کو پستن او تار باندې او دې کې تاسو خپل د زړه بڑاس وباسلو او ریدونکو ته هم ورزو بیا د زړه د بڑاس خبره دا خو زما هم پاتې شو هو زه اول به ریدونکو ته وار وار کو بیا تاسو نه تاسو کوم سلامونه ستړي مشي
سلامونه احترامات منه ملګری جان حکمر وسیم در سره د شمالي وزیرستان او المسانم خورته خو په پښتنه مینا سلامونه وایم او بل دا ایوارډ سپیشل مبارکي ورکم
ډیر مننه حکمل وزیر را چې تاسو په خبرونه کې را سره حصہ واغستا او مننه د ستاینې کول او ستاسو پوس کول غواړی د الماسنا
ډیر مننه اول خو ملي المسانم خو نه خو زه ډیر فخر کوم ځکه چې موږ یو پښتنه خور دمره زیات په لږ وخت کې شهرت مینده او په دا باندې خو زه ډېر فخر کوم خو زه المسانم خور درغه خبره په همر کوم چې ډېر شایسته او ډېر ښکلی انځرونه جوړاوي نو په چار دو چې د جنوبي وزیرستان چې ټیم ایم ان ای د علي وزیر زه دې نه دا هوډه چې د علي وزیر یو انځور جوړ کو چې زمونږ د خپل د کام لپاره په جیل کې راي نو دا غوښتنه مې دوزنه چې علي وزیر لپاره یو انځور جوړ کو او بل د چران زور جوړاوی سره وازنه او خلی دا خو لکه دینه سره واه دا هم زور خلی چې دو پلان جوړین جوړای
ډیر مننه حکمل وزیر او راته سو خو د خپل خیالات او اظهار کو ورزو الماس خانم ته دوی مخ کې هم داسې په غلبیل باندې تصویرونه جوړ کړی دي چې د مهمو شخصیتو دینو الماس ته به تاسو کو د دې انتخاب سوي چې کله دا تصویر جوړی الماس د کومو شخصیتونو تاسو انزورونه جوړاوی او دوی وی چې د علي وزیر تصویر تاسو جوړ کینو څه به ویل غواړي
ډیر ښه غوښتنه وکړل زما هم په ذهن کې وو چې دا وی ته هم انزور جوړ کوم ځکه زموږ پښتانه مشران ډیر زیات دي او یو انزور جوړول چې کوم زه په غلبیل جوړم ناغه تقریبا چې څه وخت تخلي داسې که بیا لوی انزورون تر شو یا د کم انزور چې جایزه اغستې ده نو دې زمانه درې میاشتې وخت نیولې وو نو زموږ مشران ډیر زیات او زه یوازې یم نو نمبر په نمبر با د ټولو انزورونه جوړوم کجوند وو خیر وو نو علي وزیر ضرور ته با خام خزاک جوړوم ځکه چې د پاره دومره لوی قربان ورته
خدای ډاکټر حمید الله الهام په فیسبوک باندې یو میسج را لېګلې دی او چمتو وزیر هم میسج را لېګلې دی دوی وی اول به د ډاکټر حمید الله هغه تپوس ته ورشو دوی وی چې د یو انزور سره احساس سمرم رسته کولې شي او بیا چمتو وزیر دا تپوس کوي چې نورو جینکو ته د هنر ورزده کوي او کنه د دې خو خیر تاسو جواب راکو خو دوی وی چې د یو انزور سره یا د تصویر سره احساس سمره مرسته کولی شي
د انزور سره خو احساس ډیر لوی مرسته کولی شي او چې احساس نه وینو بیا غو جوړیږي هم دا ما په خپل داس انزور شته نه دی جوړ کړی چې باغی کی ازما سره احساس نه وی ځکه زه زیاتره د خپل پښتنو مشرانو یا د هغه مشرانو کوم زه انسپایرډ یم ډیر زیات متاثر یم ظاهر خبره ته پای کی هغه مینو خلوص ډیر زیات پیچ چاته ځان زور جوړم که دغه پکې نه وینو بیا زه نه جوړم د میچته جوړ کړی دی
خانو چا نه انسپایر کیږي الماس تاسو په جون کې او د چا چا تصویرونه هم جوړ کړی دي
ما خو زیاتره د خپل پښتنو مشرانو جوړ کړی دی چې پاغي کې زموږ سره زموږ مشر علي وزیر صاحب علما نه جوړ کړی دا مې په خیال کې دی چې دا به جوړم منظور پښتین صاحب ته مې انزور جوړ کړی دی داسې زموږ شاغازی امام الله ډاکټر نجیب الله ملالی یوسفزئی د ملالی یوسفزئی پلارجان ضیاءالدین یوسفزئی بېنظیر بوټو داسې چې څومره هم یا چې ګویرا یا ډاکټر ناکامورا
سمره هم انقلابی مشران دي نداوین زور نمر شو کوي صحیح نو تاسو په خپل طبيعت کې انقلابی یا او کنه
بس انقلابی ورته وای زکه چې ما کوم سفر کړی نو دا غو له لوی انقلاب دی یا ورته ویل چې یو لوی بدلون دی د پښتنو په دغه سفر کې نو یو انقلابی سوچ لرل دی انقلابی انزورونو دا یو انقلابی ځوانانو سره یا مشرانو سره مين لرل دا زما په وینه کې شامل.
ها نو الماس دا به تاسو کو کور کې د کله داسې سب واقعا یا سموکه راشي چې ستا ور سره نه زړه، نو ته خپل خبره کولې شي لکه وای چې زه نه کوم، بس بیا مرور کې ځانو یا خپل خبره کلکه ولاړه اوسې، نو دغه کار ته کوي؟
نہ مرورتے خو کس نے بھی ایسا کا زمون کو خاص اس راضی چاغے کی خمخا د انسان رائے غسل کی گی خو اکثر د کور په مامله کې رائے اخلي چې زما کله یو خبرې کې رضا نه وي شامل زه تو ایم چې زه په دې خبره کې هیڅ مرسته نشم کولای یا په دې خبره کې زما رضا نه ده شامل زما نه به او وی خامخا د وجه ته پوس کوي که زما سره وجه وي خو زه ورته وایم هغوی به زما سره ومني خو که زه اسې خپل ضد کوم نو بیا خو ظاهره خبره ده زما سره به هیڅ دلیل نه وي نو بیا به خامخا زه د خپلې خبرې نه شاته کېږم نو د اختلاف لپاره بیا دلیل ډېر زیات ضروري دی.
صحیح. نو دا به دنه تاسو کو الماس خانم یوازې پستن او تار تصویرونه جوړي او خپل وخت ټول په دې باندې لګي او کنه په کور کې هم تاسو سره کارونه کوي، اخلي پخلي جارو دا هم کوي او کنه بس یو طرف تم ځان یو ګډ تکړي
ما خبره کوله چې د کور کارونه چې کوم وي که هغه داسې وړوکي کارونه وي لکه چاته ډوډۍ راخستې چاته اوبه راخستې چاته چای پخ کړي داسې کارونه هم کوم خو ورسره هنر ته وخت ورکوم بیا خپل تعلیم ته هم وخت ورکوم ځکه چې زما لپاره د ژوند ټولو نه اهم څیز تعلیم دی او دا سوشل میډیا ته هم وخت ورکوم ځکه چې دا سلسله د مرکو د پاره ما ته ویل کیږي چې موږ سره خبرونه کې ملګری شي او یا دا سه خپل د هنر چې کوم په سوشل میډیا باندې بیا خبرول وي یا ملګرو ته ریسپانس ورکول وي دا ټول کارونه زه په جمع سره کوم.
صحیح. ډیره مننه الماس تاسو سره خبرې ډیر خوند کوي او ریدونکو تاسو سره خبرونه ته غوږی دا خبرونه تاسو په یوټیوب او فیسبوک باندې هم اوس په ژوندۍ بڼه لیدلی شئ او بلکې دې کې مونږ سره اوس ته میلمنې تصویر هم راځي ویډیو راځي نو دا تاسو دا شو اوس په یو نوي انداز کې ګوره. امید کوو چې دا خبرونه به تاسو خوښیږي. لګیای یو لنډه دمه اخلو د پروګرام په وروستۍ برخه کې د میلمنې نه نور تپوسونه کوو.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520 پر شارټ ویوز 2113 15315 پته او 15250 کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
تاسو د مشال ریډیو سروې خبرونه ته غوږ یاست.
سروې پروگرام ته یو ځل بیا په خیر راغلی. ما سره نن د ملکن الماس خانم میلمنه ده چې د هغوی سره مو خبرې جاری دي. هغه یو انځورګره ده. د الماس سره دای د هنر په اړه خبرې کوو. نو الماس تاسو نه تپوس کو تاسو وی چې زما په سبق باندې هم توجه ده، د څه کوم مضمون کې تاسو زده کړې کوئ، د څه مضمون؟
ما ویل چې د دولسم ټولګي ازموینې ما اوس ورکړلې او په ډېرې ښې نمبرې مې پکې واخیستلې، پاس شوم او را روان وخت کې اراده لرم چې د زده کړو لپاره داخله وکړم.
ها نو څه د لکه ستاسو څه لکه طب مخوختي که وکالت مخوختي او یو طرف ته خو ستاسو آرټ شوق دی که نه، نو زده کړې څه اراده ده مخکې به څه کوې؟
ډېر زیات فیصله راته مشکله شوې ده کیسه وکم، خو یو حد پورې د ژورنالیزم سره ډېر زیات مینه لرم. مے بی چې ژورنالیزم ته لاړ شم خو حتمي فیصله مې نه ده کړې.
او کور والا خو درته څه وایي نه چې الماس ته به دا زده کړې؟
نه، دغه فیصله یې په ما پرېښې ده ځکه خو دومره ډېر وخت اخلي او دومره ډېره پکې سوچ کوم چې یو موضوع مضمون واخلم چې هغه بیا پر روان ژوند کې ماته اسان وي.
ښه. او هغه الماس چې دغه انځورګري یې نه کوله او اوسنی الماس چې کله نه تاسو د ستن او تار په ذریعه د خپلو خیالاتو اظهار شروع کړو، په هغه کې څه فرق دی مخکینی او پخوانی الماس کې؟
ډیر زیات فرق دی، لکه دومره ویلې شم چې زمکه او د اسمان ځکه چې اول یو د ودا سي جنې يم موږ ورته ویلې چې یو مظلومه چې بس د خاموش او د خپل کار سره یا د خپل سبق سره صرف کار لري او نور د ژوند نه لږ داسې په سایډ باندې داسې ډېر میل جول والا نه وه، خو اوس ډېر زیات ښه والی راغلی دی زما په شخصیت کې یا
کامیابی حاصل
دان اجازت میرته وختو چې زه کولای شم چې زه د سردار ډګر سره په انزور جوړ کوم او سره بیا ملاو شم، نو او وی راته چې بالکل تاسو اجازه ته، نو زه غواړم چې هر زما پښتنه خو چې دا کاغذ داسې خصوصیت لري، دا صلاحیت قابلیت لري چې په ځان یقین وي چې زما دا هنر کوم اختلاړ نه دا به ډیر ښه کولای شي، نو خپل هنر تاسو پټ مه پاتې کوئ، د خپل تعلیم لپاره، د خپل حق لپاره او د خپل سکلز لپاره تاسو احتجاج وکړئ، یا تاسو وایئ خپل کورنۍ ته چې ما کې دا صلاحیت دی او زه غواړم دی کې مخکې لاړ شم، نو په خپلو جذباتو باندې بندیزونه مه لګوئ او د خپلو جذباتو احساساتو اظهار د خپل کورنۍ په مخ چې زموږ ټولې پوښتنې خوندي.
ډیر مننه الماس خانم تاسو سره په خبرونه کې خبرو ډیر خوند کو او تاسو ته په مستقبل کې ډیره کامیابی غواړو.
ډیر
زیات مننه کوم، ډیر مننه کوم ودان تاسو هم اوریدونکو دا ودنن لپاره سروې خبرونه چې پکې مو د الماس خانم سره خبرې کولې. امید کوو چې نننی پروګرام به تاسو خوښ شوی وي. په راتلونکو هفتو کې به د نورو میلمنو سره خبرې کوو. تر هغه د ځان خیال ساتئ. د خدای پامان.
قربان یا قربان یا قربان یا قربان یا قربان.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په زړونو کې د یو بل سره یو.
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي.
غږیزو پیغامونو
زمانور کې غمونه دې مرته نشر کولو.
محبت خوش کارا کې یارانو
نور نکیږي لمانه یو غړې ته انتظار.
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دے و غازی امان الله
مکه و بانی سترګی را وړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 340 503 4 9